دا مشال اړو دا محل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال اړو په دې خبرونه کې مو زه ګل ایاز او بوریوال کاکړ هر کلی کاو خبرونه غړي کې د کبادي سیمو خبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د پښتون ترڅنګ اونیز خبرونه د مشال رادیو دی مجله هم د خبرو او بل خبرونه وایان بوریوال کاکړ.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وژنه تورن راو انور د پاکستان سپریم کورټ ته وړاندې شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل او نورو لویو ښارونو کې د نوروز جشن پر مهال د امنیت لپاره کلک ګامونه اخیستي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته پر بیا ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وژنه تورن راو انوار د پاکستان سپریم کورټ ته وړاندې شوی دی. د پاکستان خبری رسنۍ خبر ورکوي چې د کراچۍ د ملیر پخوانی پولیس افسر راو انوار نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته رسیدلی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې راو انوار نیول شوی او سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی دی او کنه هغه په خپل راغلی. راو انوار د جنوبی وزیرستان د نقیب مسعود وژل منلی وو او پر هغه د ترهګرو د ملګري تور پورې کړی وو، خو وروسته پلټونو ثابته کړه چې نقیب مسعود بې ګناه وو. نقیب مسعود د جنوري پر درېمه نیټه په کراچۍ کې تښتول شوی وو او لس ورځې وروسته یې مړی میندل شوی وو. د پاکستان مذهبي ګوندونو د متحده مجلس عمل په نامه خپل سیاسي او انتخابي اتحاد بیرته بحال کړی دی. د جماعت اسلامي مخکش پروفیسر محمد ابراهیم د سې شنبه په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل چې مولانا فضل رحمانی مشر او لیاقت بلوچی جنرال سیکرټری ټاکلی دی. پروفیسر ابراهیم وویل د وخت له ضرورت سره سم به د متحده مجلس عمل په پخواني منشور کې بدلون کوي.
بنیادی اصول خو هغه دي کوم چې واغه منشور کې وو، خو اوس د حالاتو سره سم باغې کې داسې اضافي تبدیلیانې به کېږي. نوي حالات نوي واقعات چې څنګه دي هغې مطابق باغې کې بدلون راځي، خو بنیادی اصول به همغه چې کوم مخکې وو.
متحده مجلس عمل په 2003 کال کې جوړ شوی وو او هغه وخت شپږ ګوندونه پکې شامل وو، خو اوس جمعیت علما اسلام سمیع الله کړه ډلې له ورګړېدو انکار کړی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل او نورو لویو ښارونو کې یا د نوروز جشن پر مهال د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش بیګام مشال رادیو ته وویل زرګونه پولیس او امنیتي سرتیري د هغو ځایونو د امنیت لپاره ګامونه ګمارل شوي دي چې د نوروز مراسم پکې جوړیږي. دی وای ټول ځواکونه د تیار سي په حالت کې دي. په ځانګړي ډول په کابل ښار، مزار شریف او د شمال په لوی لار کې په هغو سیمو کې هم امنیتي تدابیر نیول شوي دي چیرې چې خلک په چکرونو وځي. د دې ټولو سیمو امنیت ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د خلک نن نوروز لمانځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته پر بیا ولسمشر کېدو مبارکي ویلې ده. دا له هغه دوه ورځې وروسته ده چې ولادیمیر پوتین د روس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په پراخه کچه بریا ترلاسه کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ولادیمیر پوتین ته پر ټلیفون مبارکي ورکړې ده او هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې به سره وویني او د وسلو د سیالۍ، اوکراین، شمالي کوریا او شام په اړه به خبرې اترې وکړي. د روسي ولسمشر له ماڼۍ خبر سوی بیان لیکي چې د دې مشرانو په خبرو اترو کې زیات پام دی ته و چې باید تر ټولو لوړې کچې د خبرو اترو په وړاندې پراته خنډونه له منځه یوړل سي. بیان زیاتوي چې ولسمشر پوتین او ولسمشر ټرمپ په بیلابیلو برخو کې د عملی همکارۍ رامنځته کولو په حق کې خبرې وکړې او په ځانګړې توګه یې د وسلو سیالۍ پر مخنیوي ټینګار وکړ. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ پر 13مه په ترسره سو ولسمشریزو ټاکنو کې 6.5% رای ترلاسه کړې دي. له برتانیا څخه ایستل شوي درویشتې روسي ډیپلوماټان د سې شنبې په ورځ خپل هیواد ته رسیدلی دي. د برتانیا وزیر اعظم تریزا می دا ډیپلوماټان جاسوسان بللي او هغوی ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې له برتانیا څخه ووځي. دا له هغه وروسته ده چې د مارچ پر 4مه نیټه د روس پخوانی ډبل ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د برتانیا په سیلزبری ښار کې په بېهوشه حالت کې ومیندل سو. برتانیا پر روس تور پورې کړی چې دا کار هغوی کړی، خو روس په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سی شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عرب له ولیعهد محمد بن سلمان سره لیده کاته کړي او پر سعودي عرب یا د امریکایي دفاعي سامانونو د خرڅلاو ستاینه کړې او همداسې له ایران سره پر زیاتېدونکي تاوتریخوالی یې ورسره خبرې کړې دي. محمد بن سلمان له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ایران پر اټمي تړون کې د هغه څه په اړه خبرې کړې چې دوی نیمګړتیاوې بولي او د منځني ختیځ په شخړو کې د ایران د شکلتیا پر مخنیوي عمر سره ژغېدلی دی. تیر ماښام د پېښور په کیوم سپورټس کمپلیکس کې د لوبو څلورمه بین الصوبایي میله سرته رسیدلې ده. په دې میله کې د سند، پنجاب، بلوچستان، خیبر پښتونخوا، اسلام آباد او قبایلي سیمو سلګونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د پاکستان اولمپیک ایسوسیشن چارواکو ویلي چې په دې لوبو کې په مجموعي توګه پنجاب لومړی، خیبر پښتونخوا دویم او سند دریم مقام ترلاسه کړی دی. او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ په لړ کې بیګا پېښور زلمی کوئټا ګلیډیټرز ته تر دلچسپ لوبه وروسته په یوه منډه ماتې ورکړه. د لاهور په قذافي سټېډیم کې ترسره شوې دې لوبه کې پېښور زلمی لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو 60 اورونو کې 155 منډې وکړې. په جواب کې د کوټي لوبډلې په 60 اورونو کې 156 منډې وکړې او لوبه پېښور زلمی په یوه منډه وګټله. پېښور زلمی به نن ماښام په وروستۍ نیمه پای لوبه کې له کراچي کینګ سره بازی کوي. یادونه ور ده چې اسلام آباد یونایټډ لوبډله وار له مخه پایلوبې ته وتلې ده. د دې ټورنمنټ پایلوبه به د مارچ پر 15مه په کراچۍ کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مزه مشال اړونه واوریدل چې بوریوال کاکړ او وړاندې کول. درنو اوردونکو کچره سره روانې کړې تر پای پاتې شي نو د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واوري. د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وجنه کې تورن پولیس افسر را وانوار په سپریم کورټ ته حاضر شوه دي. په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو په خوانې اتحاد متحده مجلس عمل یو وار بیا بحال شوه دي. د مذهبي اتحاد یو مشر د خپل منشور په اړه وایي
اوس د حالات سره سم پاره کې مو داسې اضافي تبدیلیانې به کېږي. نوي حالات، نوي واقعات چې څنګه دي هغې مطابق پاره کې بدلون راځي.
دا باڑی سپا قبیلی مشران شکایت کوي چې حکومت دوی خپل سیمو ته نستنوي.
مولتا چروغلی نمو سره حکومت په هغه طریقه وین دوه وکړل او پیسو
دغه پرا چې دا کوم خراب شلو پارجو کې کریری او دغه خپل واس نشته راي کنه چې واسته نوی چای کوي.
اونې ز خبرونه د مشال راډیوی مجله کې بعد پښتو ژبې شاعر رحمت شاه اسایل سره خبرې واوري.
منګا پښتانه چې کوم دي دا رومان پسند هم دی ډېر دی او ډېر زیات ژوندې خلک دي او دا دغه څه ځکه دي چې دي ژوندې ډېر.
شننی او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غواګې څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل. د نکبلا مسعود په وجنه کې تورن پولیس افسر راوانوار نن سپریم کورټ ته حاضر شو. نو موړې له تیرو شاوخوا دوه میاشتو راهیسې فراری وو او په وار وار ورته سپریم کورټ عدالت ته د حاضرېدو حکم ورکړی وو. نور تفصیل عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
کله چې نن سهار د نکی مسعود د وژنې په اړه د سپریم کورټ اوریدنه روانه وه نو د ډان او جیو نیوز ویبپاڼو په وینا راوانور په سپین موټر کې په داسې حال کې ورغلی چې مخ یې په شین رنګه ماسک پټ کړی وو. په راوانور تور دی چې د جنوري په میاشت کې د ده په مشرۍ کې پولیسو د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو په تور په جیلي پولیس مقابله کې وژلی وو. خو د پاکستان په مختلفو ښارونو کې تر احتجاجونو وروسته د سند حکومت یو پلټنیزه کمیټې جوړ کړه چې هغې په ثبوت ورسوله چې نقیب مسعود له هیڅ یوې ترهګرې ډلې سره تعلق نه درلود. له دې وروسته د راوانور په ضد مقدمه درج شوه او هغه له هېواده د تښتېدو هڅه کوله چې راوګرځول شو خو بیا له پولیسو پټ شو. د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 6مه له خپلې غاړې د دې پیښې نوټس واخیست او په دې لړ کې یو شمیر اوریدنې وکړې. که څه هم راوانور عدالت ته له حاضرېدو ډډه کوله خو پر دې مهال یې دوه ځله سپریم کورټ ته خطونه ولیکل. په یو خط کې غوښتنه کړې وه چې د مقدمې بې طرفه پلټنې د وسی او په دوم لیک کې د خپلو شتمنیو د خلاصولو غوښتنه وکړه. خو سپریم کورټ د دوشنبې په ورځ د اوریدنې پر مهال حکم وکړ چې په راتلونکي اوریدنه چې نن وا که هغه حاضر نسونه د هغو کسانو پر ضد به کاروایی کوي چې د هغه په پټېدو کې مرسته کوي. د نقیب مسعود د وژنې په تور کې څلورویشت نور پولیس چارواکي هم مطلوبه دي، خو د سند پولیسو مشر ایډي خواجه سپریم کورټ ته ویلي ول چې په دغو کې دولس نیول سوي دي او پاتې نور لا هم فرار دي.
عبدالحی کاکړ چې تاسو رپورټ وړاندې کوو چې نن د نیکولا مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار سپریم کورټ ته حاضر شو. درنورکو په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو په خوانی اتحاد متحد مجلس عمل یو وار بیا بحال شوې ده. تیر ورځ دغه اتحاد د بیا بحالۍ باقاعده اعلان وشو او د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلی مشر د دې اتحاد مشر او د جماعت اسلامي یو مخکخ لیاقت بلوچ یې جنرل سیکرټری وټاکل شو. د دې اتحاد یو بل ګوند جمعیت العلماء سمیع الحق ډلی په یاد اتحاد کې له ګډون انکار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د شاین بنیری په رپورټ کې وو.
د پاکستان پنځو مذهبي ګوندونو د نهه پورز د متحده مجلس عمل په نوم د هغه سیاسي او انتخابي اتحاد د بیا بحاله اعلان وکړ چې په 2003 کال کې پکې شپږ مذهبي ګوندونه شامل وو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې په واک کې هم پاتې شوی وو. خو دا وخت جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ګوند په دې اتحاد کې د شمولیت نه انکار کړی او دریځ لري چې د اتحاد یوازې د اقتدار لپاره جوړ شوی. مشال لیډو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم د دې اتحاد د بیا بحالې پخلی وکړو. وی ویل چې اړومبی مشر مولانا فضل الرحمن او جنرل سیکرټری لیاقت بلوچ وټاکل شو. پروفیسر ابراهیم نه مو پوښتل چې د متحده مجلس عمل به هم هغه زوړ منشور وي که نوی منشور به جوړول کیږي.
بنیادی اصول خو هغه دي کوم چې هغه منشور کې وو، خو اوس د حالاتو سره سم باغ کې داسې اضافي تبدیلیاں به کیږي. نوی حالات نوی واقعات
متحدہ مجلس عمل دا سے اتحاد ہم پاتشے و بدغ حیواد کی دا شرعی نظام نافذور لپارا شریعت او حزبہ آئینی بلون هم دا خیبر پختونخوا اسمبلی نه منظور کړی وو، خو د پاکستان سپریم کورٹ د حزبہ بل نافذ کول د وی پریکټ لاره رد کړی وو. په قومی اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند غړی مولانا امیر زمان نمو پختل چې دا اتحاد مخ کې ولې مات شو نو هغه وایي
کی دا ایم ایم ای چې وا د امر کی اور سه او از مستو کو اتا او د جمعیت العلماء اسلام چې دا اتحاد به تر ډیره برقرار وي او مول به برقرار ساتو همیشه د پاره. او په منځ کې بیا څه داسې ماستر پیدا شو لکه مولانا سمیع الحق صاحب یا غیره وغیره کسان، نو اگر کسانو دا کوشش وکاوي چې دا ایم ایم ای چې دا مات کی او دا برقرار نشپاته، چونکی چې د وخت تر دې سره سم دم بیا د امرګرو دا تصور وکاوي چې بای دا ایم ایم ای د قوم ضرورت دی چې مذهبي جماعتونه جديد دا په یو ځای باندې.
لکه څنګه چې دغه اتحاد په 2002 کال کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په واک کې راغلی وو، آیا راتلونکو ټاکنو کې به هم دوی انتخابي بریاوې ترلاسه کړي او کنه؟ د دې پښتنې په جواب کې د سیاسي چارو پو زاهد حسین وایي چې په 13 لسیزه کې مذهبي ګوندونو په پاکستان کې خپل محبوبیت
اتحاد کے دو گندنا جماعت اسلامی او جمعیت علماء اسلام فی گندنا هغه دی چې ولمخې ووټ بینک ورس پرس کمیږي. نو دواړو گندونو دا سوچ کړ چې د دوی ګټه په دې کې ده چې یو ځای شي. زما په اند دا اتحاد اسلامی نظام نه شي نافذ کولای، دا صرف انتخابی اتحاد دی.
بلخوا د پاکستان د الیکشن کمیشن ڈپٹی ڈائریکٹر الطاف احمد وائی چې متحده مجلس عمل د یاد کمیشن د اتحادی ګوندونو په فیرس کې تر اوسه نشته او کو دی واړی چې بیا یو انتخابی نخا واخلی نو د رجسٹریشن لپاره به نوې درخواست ورکړي.
شاین بنر چې تاسو رپورټ وړاندې کوو. درنو ودونکو د خبرو پښتونخوا تر تنظیم لاندې په قبایلی سیمو یعنی پاٹا کې د پاکستان د قانون او آئین اطلاق د خیبر پښتونخوا د گورنر په اجازه کیږي. دا په دې رستو کې د گورنر د یو حکم لاري د سیول عدالتونو په دار اختیار کې شبه ترمن د صوبې تر تنظیم لاندې قبایلی سیمو ته غځول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې وو.
د خیبر پختونخوا گورنر د یو نوټیفیکیشن لاره د سیول عدالتونو په دایره اختیار کې هغه شوی ترمیم د صوبې د انتظام لاندې قبایلی سیمو لکه سوات، ملکند او نور سیمو ته غځولې ده چې په 2018 کال کې شوی وو. داسې ډیر ترامیم او آئینی شیخونه چې د پاکستان په نورو برخو کې خو هم په هغه ورځ او وخت نافذ شي په کومه ورځ یې چې پارلیمان منظور او ولسمشر لاسلیک کړي، خو د وفاق او صوبې تر واک لاندې قبایلی سیمو ته د داسې ترامیم شوو قوانینو دایره غځول د صوبې د گورنر ثواب دی. د پیښور های کورټ د منګوري رجسټری د بار کونسل مشر شمشیر علی خان ایډوکیټ وای چې په مخکې وختونو کې د دې امتیازي سلوک نه مراد د سیمې خاص حیثیت وو، خوس دا د ولس ضرورت ته او زیاتوي.
اپریل 1974 کې څنګه ملات اکسټینډ شو، هغه ملک هغه وخت پور نه اکسټینډ کېدل چې سو د دې کانسټیټیوشن ته ته د اجازه نه شوه. بیا د دې سره سره په 1975 کې دلتا پاتا ریګولیشن راغی چې هغه ته به وی پروینشلی ایڈمنسٹر ٹریبل ایریا ریګولیشن. بیا په دې کې امندمنٹ شو په 1976 کې سکلاجی په کور کړ نو دا چې 2 چې دی نو دا د 247 د لاندې موږ ته اکسټینډ کی. کپ ټول پاکستان کې کم قانون راځي خو موږ ته بحالو راځي چې 247 آرټیکل 10 هغه د غشي او بیا گورنر با لکه داغه پر اپروول به علي د پریزیدنت نه هلو به موږ ته اسټینډ کی.
د ملکند سیمه یو بل د های کورټ وکیل ملک احمد جان نامه وپوښتل چې د قوانینو د دایري غزولو لپاره د گورنر د حکم ضرورت ولي وي. نو هغه وای
په دې عین کې یو د فدا 247 داغه پر اوسره پاکستان کې چې کم قانون راځي نو داغه کا ایکستنشن نه شوی پارت اف او فاټا ته دلته کې دوه ایریا یو ته ویل کیږي فاټا یعنی فدرالي ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریا یو ته ویل کیږي پاٹا پروونشلی ٹرائبل ایریا لکه پاٹا کې سوات او دیر او بونیر او شانگلا او چترال او دار ازي په پاٹا کې او کم چې د فدرل حکومت واک لاندې دنو پای کې دا وزیرستان او دا قسم له دا خبري بل چې دغه ټول راځي دا پدې کې دا پروفایل دی چې د آئین پر اوسره دوه آرټیکل دي د آئین 247 او 246 کله یو قانون چې په پاکستان کې یا یو ایک پی آئی آرډیننس نافذ شي او هغه ایکسټنشن نه وي فاٹا او پاٹا دا الته کې پای باندې عمل درآمد نه کیږي.
د شمشیر علی خان په خبره د صوبې د واک لاندې د سیمې لکه ملکند، شانګلا، سوات، دیر او چترال او بونیر هغه سیمې دي چرته چې د هر قانون عملی کولو منظوري د صوبې گورنر ورکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریته تاسو وګورئ کډرمر ودونکو پرون په پیښور پریس کلب کې د باړې سپا قبیلې مشرانو خبري غونډه درلوده. دوی ویل چې حکومت دوی خپل سیمو ته نستنوي. دوی خپل ستونزې هم شریک کړي دي چې نور تفصیل د نجیب عابر په رپورت کې وو.
د خیبر ایجنسی د باړې د سپا قبیلې ځنو مشرانو د نهې په ورځ د پیښور پریس کلب کې د وی خبري غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی د زر تر زره بیرته خپل سیمو ته واستول شي. دوی وایي په باړه کې څو کاله وړاندې چې خیبر ون په نوم عملیات پیل شوي نو دوی له هماغه مهاله بې کوره کړل شوي چې تر اوسه بیا ستنه شوي نه دي. د مرویز خان په نوم یو ځایي مشر مشال لډیو ته ویل حکومت یې نه خپلې سیمې ته لیږدوي نه دلته په پیښور کې ورسره مرستې کوي.
موږ دلته چې راغلو نن موږ سره د حکومت په هغه طریقه باندې دود وکړلو پیسټوب کې چې اوس هغه کومې راشنې راکولې هغه راشنې مې راباندې بند کړې پیسټوب کې اوس د مو علاقه په بند او پیسټوب کې ټول قومونه پیسټوب کې زوج د قومونه تللي دي لږ لږ په پاتې وي خو د مو قوم د بار نه کوم د تیرو ولا قوم چې دا یا بیخي یو سړی کې نه تلای څه قوم څه پوي نو مې راباندې دا وشي چې دا د څه نه درومي چې لوړ شي او موږ سره انتود شي او هغه علاقه وکړي چې څومره علاقه ذلیل شوه.
د پاکستان په وسو کله وړاندې په باړه کې وروسته لاغه عملیات پیل کړو چې هلته د لشکر اسلام او انصار الاسلام ډلو ترمنځ نښتي وشوي او امنیتي حالات خراب شول. د دغو عملیاتو پر مهال خلک پر کډو کولو مجبور شول چې د سپا قبیلې زرګونه کورنۍ هم پکې شاملې وي. اوس د سپا قبیله وای نور قومونه وارلمخې باړې ته ستنه شوي خو دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. د حاجی زخه خیل په نوم یو مشر وای لکرای کورونو ستړي دي او نور ستنې دل غواړي.
د غره پورا چې دا کوم خراب شلو پارځو کې کرېری او دغه خپل واس نشته راي کنه چې واسته نوي چای کوي. مو دغه راغلو چې مولا خپل لو کام خپل ساکا او پولیټیکل سویدا مولا ان دو درو کې ور سالور د شی او بر وطن در می صحیح کی دا بر وطن می خراب راي.
د سیمې یو بل تن شاه فیصل افریدی بیا وای حکومت ورته وای چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو بیسونه لا هم موجود دي نو تر سوچ هغه صفه کړل شوی نه وي دوی ته د بیرته سندو اجازه نشي ورکول کېده.
نجیب عامر شو تاسو رپورټ وړاندې کوو. درنو ودونکو په ډان ورسپانې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو او د ریاستي چارواکو په ردعمل یوه مقاله خبره کړې ده. او رسمان لیکي کا چریدا غورزنګ ناکام کیږي نو دا په پاکستان کې د ټولو هغه خلکو ناکامي وي چې په دغه هیواد کې په انصاف ولاړ نظام واړي. د مقالې نورې برخې شاین بنیرې وړاندې کوي.
زرار کوډو لیکي سور جوړاندې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین سره مرکه کړې وه او هغه د هغه کس په شان په وضاحت او جذبه خبرې کولې چې د جنگ او بربادۍ نه بغیر نور څه نه وی لیدلې. خبریال لیکي په پاکستان کې اوسیدونکي نور خلک په هغه څه نشي پوهېدی د کومو تجربو نه چې منظور پښتین تیر شوی دی. مونږ په دې نشو پوهېدی چې په هغه یرونکي چاپیریال کې ژوند تیرول څنګه وي کله چې په ځمکه کې خخ ماینونه چوي، طالبان زور ظلم کوي، د ډرون بریدونه ترسره کیږي او د پوز لخوا بمباری کیږي. په مقاله کې راغلی دی چې کله قبایلي ولسونه بې کوره شو نو د هیواد په نورو سیمو کې هم د تعصب او امتیازي سلوک ښکار شو. هغه بله خبره ده چې په خپل خاوره هم دا خلک د افسیار د تور قانون د لاندې ژوند تیری. اوس قبایلي سیمې د جنگ د لوګو نه بهر کیږي او کچره د پښتون ژغورنې غورزنګ راوچتېدل چاته ډیر ناساپي کار ښکاري نو داغې وجه دا ده چې کله په ډیم کې چاودی راښکاره کیدل نو موږ ورته پام ونه کړ او اوس حیران یو چې دا سیلاب ولې راغی. د دغه غورزنګ غوښتنې هغه لږ څه دي چې د یو هیواد اوسیدونکي له خپل ریاسته غوښتي شي. زرار کوړو د پاکستان د میډیا ذکر هم کوي چې د غورزنګ هلو ځلو لې ځای نه دی ورکړی او ډیر بحثونه په سوشل میډیا شوي دي. داسې ډیر خلک هم شته چې د دغه غورزنګ د بدنامولو هڅې کوي او ځینې متنازع خبرې راوچتي. لیکوال مشوره ورکوي چې باید د غورزنګ مشران په دغه خبرو خاموشه پاتې نشي او ځوابونه یې ووایي. په مقاله کې مخکې راځي څنګه څنګه چې یو تحریک وده کوي نو ډیر خلک ورسره ملګري کیږي خو ډیر خلک داسې هم وي چې دغه تحریک په وسیله خپل مفادات یا ایجنډا پر مخ وړي. زرار کوړو په پای کې لیکي د ټولو نه لویه ذمواري په موږ ټولو دا چې مظاهره چانو ته غوږ کیږدو، د هغوی پوښتنو ته ځوابونه ووایو او د دوی چې کومې جایزې غوښتنې دي هغه ومنو، ځکه چې کچرې دا تحریک ناکامه شو نو دا به د هر هغه پاکستانی ناکامي وي چې په دغه هیواد کې په انصاف ولاړ نظام لپاره دعاګانې غواړي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت په لنډو سپو 2113 14513 18380 او 15,000 کلو هرتز اوریدلی شي.
مشال لري تاسې غوږی درنو ودونکو په پاکستان په سېنات کې د مهال د اپوزیشن ګوندونو د مشر پر سر اتفاق نه کیږي. لدی وړاندې د چیرمن او ډیپټی چیرمن د انتخاب لپاره پاکستان تحریک انصاف د پاکستان پیپلز ګوند حمایت کړی وو خو اوس وایي چې د اپوزیشن د مشر لپاره به خپل کاندید دروي. دا چې د سېنات د اپوزیشن مشر د انتخاب لپاره سهلې ځلې روانې دي د ملیحه میرزاتا په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان په سینټ کې به د اپوزیشن مشر لپاره رای شماري د رواني میاشتې په 22مه کېږي. په سینټ کې پیپلز ګوند د واکمن مسلم لیگ نون ګوند پس تر ټولو زیاتې چوکۍ لري او په سینټ کې د اپوزیشن د مشر د انتخاب لپاره د ټاکل شوو قواعدو له مخه دا حق تاغوی دی چې اپوزیشن مشر ولري. خو تحریک انصاف ګوند دریز لري چې د چیرمن او ډیپیوټي چیرمن په انتخاب کې هغوی د پیپلز ګوند په خوښه رای ورکړې وې او اوس اپوزیشن مشر دا غوی حق دی. د پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی وزیر اطلاعات قمر زمان کایرا نمو پختل چې د اپوزیشن مشر انتخاب ولې په متفقه توګه نشي کېدی.
د چیرمین او ڈپٹی چیرمین د انتخاب په وخت هم د دواړو ګوندونو کوم باقاعده اتحاد نه و، یو مناسب تجویز وو او موږ ورسره متفق وو. خو د اپوزیشن د مشر لپاره خو ټول قواعد او ضوابط په آئین کې لیکل شوي دي چې څومره زیات اپوزیشن غړي د چا حمایت وکړي نو دغه نوټیفیکیشن وکیږي. او دا مهال موږ ته د فاټا او عوامي نېشنل ګوند تر څنګ د 34 غړو حمایت ترلاسه دی او شری رحمان زموگ کاندیدا
خو په سینټ کې د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي شبلی فراز وای چې د یوې سمجوتې لالارې د پیپلز ګوند امیدوار ته د چیرمن او ډیپیوټی چیرمن لپاره رای ورکړې وي نو اوس د دوی د امیدوار اعظم سواتی حمایت پکار دی.
موږ خدا یقین لرو چې یو جماعت ځان ته جمهوری پارت ہے وہی نو پکار دے چھ لکا دے ارینجمنٹ کے چھ دے نو چیئرمین یو شو ڈپٹی چیئرمین دا پیپلز پارٹی شو نو مونگ دا گھنو چھ د ټولو هغه یو پکې یو صحیح د یو پولیټیکل ارینجمنٹ کې نو پیپلز پارټی اوس خپل کینډیډیټو درولو نو موږ whatever our strength is ba khpal candidate udrau
dwana gunduna dawa kawi che warta pa senate ke daksariyati ghado himayat hasil de khuda mahal pre kanda aksariyat cha sarahum nishta khuda sedun ko pa nazar da mahal people's gun yawazine opposition aksariyati gunde che pa aini thoga da opposition da mashari hak lari
mali amir zada wa che ta se report la ko che da pakistan pa senate ke da opposition da mashar la para kami hal zali rawani di درنو اردوونکو په پیښور کې د افغانستان کونسلګری د کډوالو څنګه مشر عبدالحمید جلیلی وای پاکستان د خپل نوی ستراتیژي تر مخه افغان کډوالو لپاره نوی کارډونه ورکړي دي داغه په خبر اوس مهال 22 لک افغان کډوال پاکستان کې دي چې 14 لک د ملګرو ملتونو او 8 لک د پاکستان نوی کارډونه لري زموږ همکار بشیر غوا نوموړي سره مرکه کړې په سر کې ترې پوښتلي چې د دواړو کارډونو فرق څه دی او په کوم شکل ویشل کیږي نوموړي په جواب کې وایي
یو هغه مهاجرین وو چې هغه په دروم کې پیوار کارډونه یا ملګرو ملتونو په اړه کارډونه هغه ترلاسه کړ چې اوس هغه تعداد په ټول پاکستان کې 14 لک خو شایي او یو تعداد مهاجرین دا چې وو چې هغه د رجستریشن د سلسله نه پاتې شي او یا پاکستاني شناخت کارډونه هغه چې بیا یې کینسل کړی او یا دا چې خلکو چې یو وری افغانستان ته چیکینګ کړي او به تر هغه یعنی رسمي ډول خپل مهاجرت ختم کړي به تر هغه یو څه مشکل په خپل ځای باندې پاتې نو دا تعداد مهاجرین پاکستان حکومت هم دې د ارتباط باندې ډېر زیات اعتراض لري چې یو تعداد مهاجرین د تشه چې هغه دغه ملګري کارډونه لري به مونږ شپږ میاشتې مخکې دا پروسه شروع کړه چې دا د ای سی سی کارډونو په نام باندې دي چې تقریبا 3 لک مهاجرین په ټول پاکستان کې ثبت او رجستر کړل
نو جلی صاحب دا د مخکینی کارډونه چې کوم دا غینه مختلفه دي
او دا کارډونه د هغې نه مختلف دي او د پیور کارډ چې په کوم په 2001 کې یو ځل مهاجرون ته توضیح شو او بیا د هغې نه 2003 کې یو ځل بیا توضیح شو هماره به ترینیم شو همدارنګه په 2015 کې بیا هغه رینیم شو نو 2000 هغه به ترینیم شو دي بعد دغه نامه کارډونه اوس خلکو سره شته چې د دوره کې دوه په صورت کې هغه کولای شي زموږ دفتر نه راشي او د پی سي ام سنټر په کمپنو سیمه کې موجود دي همدارنګه په اسلام آباد کې مشتري په کوټه کې مشتري او دې ته نوې کارټونه ترلاسه کولای شي دیو چې کوم دی سی سی کارټونو کوم پروګرام چې شپږ میاشتې مخکې موږ دا سلسله شروع کړه او په ټول پاکستان کې زموږ یو سنټر کار کوي دا غي سلسله د فبروري په 15 باندې ودرېدلې ده اوس دا غي کارټونو ډیلیوري یعنی د ویش شروع دی چې خلکو ته دا کارټونه موږ ورکړو تقریبا د مارچ تر اخره پورې دا سلسله روانه ده
یعنی مطلب دا چې دا د غیر رجستر او رجستر دواړو د پردي کنه دا صرف د رجستر ولاو د پردي
نه دا دا مهاجرین چې غیر رجستر مهاجرین وو او پی آر آر کارت هولډرز نه وو یعنی هغه پی آر آر کارت نه لرو دا غي د خطر په شپږ میاشتو کې موږ دا کارډونه دې ته توضیح کړل او دې ته دا کارډونه موږ ووته ورته ثبت او رجستر کړو او دا غي د
خو جلی صاحب د کډوالو په اړه د پاکستان د ستراتیژي څه ده او تاسو خو سره خبرې کوي آیا دوی وستل کیږي کنه یو خور ته ټاکل کیږي
تیر هفته چې پاکستان حکومت ویل چې موږ تاسو سره زر د ستراتیژي شریک کو او تما ده چې د مارچ په میاشت او اخرو کې او یا د اپریل په وایلو کې د سفران وزیر دی اولو ډیلیګیشن سره افغانستان ته لاړ شي او د افغانستان سره حکومت سره رسمي د خپل ستراتیژي شریک کړي په دې کې ملندار ده چې د پی آر آر کارت چې کوم هولډر دي یعنی چې ملګرو ملتو دغه ورکړي یو څه جزئیات چې معلوم دي ستاسو حکومت په اولویت کې دا نیولې ده چې ارتقي کارتونو مهاجرین باید تر زر افغانستان ته لاړ شي پی آر آر والا هم باید لاړ شي من هیڅ مجموعي یو خاص وخت دی ته تعین کړی دی چې په دغه خاص وخت کې به افغانستان ته لاړ شي یو تعداد داسې وو چې 2014 د جون نه وروسته چیکینګ کړی او افغانستان ته تللي وو بېرته راغلي دا هم الیجیبل نه دي دغه ای سی سی کارډونو د خاطره نو دغه کارډونو په ارتباط باندې دغه خلک چې دي تعداد نه دي معلوم او دغه خلکو په ارتباط باندې په اپریل میاشت کې اپریشن هم شروع شو پاکستان حکومت لخوا چې افغانستان نه افغانستان ته ویلي
شي یعنی کله دوی خو خی کنه دوی بلګل کیږي
او دا څه چې دی خو مونږ به تر وخت ورکړل چې سی سی کارډونو کې باید ځان ثبت او رجستر کی لیکن دا خلکو هغه چار سال سره
نو ډیر د شمیر څومره دی دی
د شمیر دوم نه پاغ انداز او پاغ انداز نه په زړه انداز کې وی لیکن لکه وته نه رسیدي
په پیښور کې د افغانستان کونسلګری د کډوالو څنګه مشر عبدالحمید جلیلی سره مو زموږ همکار بشیر غوخ مرکه واوریده
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
بالکل قدر منہ اردن کو تاسز مک پویا پانا او دے ترسنگ دا مشال ریڈیو فیس بک او پا ٹویٹر پانا ہم ٹول رپورٹونا او نیز خبرونی کتلے شے او تازہ خبرونا ہم لوستلے شے وقت شوی دے دا ماسپخین یو نیم وجہ بودیوال کاکڑ ہم راس پا سٹوڈیو کے ناس دے نو لہغن دا خبرون لنڈی زور
د وزیرستانی ځوان نقیب مسعود په وژنه تورن راو انوار د پاکستان سپریم کورټ ته وړاندې شوی دی. د پاکستان خبری رسنۍ خبر ورکوي چې د کراچۍ د ملیر پخوانی پولیس افسر راو انوار نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته وړاندې شو. دا تر اوسه نه ده څرګند چې هغه گرفتار شوی او سپریم کورټ ته وړاندې شوی که نه پخپل راغلی و. راو انوار د جنوبی وزیرستان د نقیب مسعود وژل منلی و او پر هغه یې د ترهګریو د ملګرو تور پورې کړی و، خو وروسته پلټون ثابته کړه چې نقیب مسعود بے گناہ ہو. نقیب مسعود دا جنوری پر درے منے ٹا پا کراچی کے تشتول سوی او لس روزی مڑے مندل سوی ہو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل او نورو لویو ښارونو کې یا د نوروز جشن پر مهال د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. د یاد وزارت ویان نکی نجیب دانش بیگا مشال رادیو ته وویل چې زرګونه پولیس او امنیتي سرتیري د هغو ځایونو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي چې د نوروز مراسم پکې جوړیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته پر بیا ولسمشر کېدو مبارکي ویلې ده. دا له هغه دوی وروسته ده چې ولادیمیر پوتین د روس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په پراخ کچه بریا ترلاسه کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ولادیمیر پوتین ته پر ټلیفون مبارکي ورکړې ده او ویلې مند چې په نږدې راتلونکي کې به دوی سره وویني او د وسلو د سیالۍ اوکراین، شمالي کوریا او شام په اړه به خبرې اترې وکړي. او له برتانیا ایستل سوی درویشت روسی ډیپلوماټان د سې شنبه په ورځ خپل هیواد ته رسیدل دي. د برتانیا وزیر اعظم تیریزا می دا ډیپلوماټان جاسوسان بللی وو او هغوی ته یوه اونۍ وخت ورکړی وو چې له برتانیا څخه ووځي.
بریوال کاکلو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوردونکو له ژمنې سره سم اوسوار رسیدلې دي د ونیزې خبرونې د مشال راډیو وی مجلې نظر پکې نجیب عامر د پښتو ژبې خوږ شاعر رحمت شاه سایل سره د هغه په ژوند او کار خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه یې واورو.
د مشال رادیوي مجله درنو اوریدونکو ستړې مشه، زه نجیب امریم او تاسو ته د دې اونۍ مشال رادیوي مجله وړاندې کوم. د پښتو ژبې د پیژندل شوی شاعر ښاغلی رحمت شاه سایل سره غږیدلی یو. د رحمت شاه سایل نوم او کار جوت دی او پښتنو یې د زړه دردونه په سندرو کې اورېدلې دي. له نوموړي سره مو خبرې په دې پښتنې پیلېږي چې خپل وروستي ادبي فعالیتونه د خپلو لومړنیو هغو سره څنګه پرتله کوي.
دا خو خبره ډیر زیات وګدیږي، خو دا ده چې فرق خو به خامخا لري، خو مونږ فرق څه ته وایو کنه.
بله،
د خپل خپل وخت سره خپل خپل شاعري چې کومه ده کومه هغه لکه بدلونونه هم پکې راځي او د دې شاعرۍ خو بلا کلونه هم وشو. په دې کلونو کې چې څومره بدلونونه په دې دنیا کې راغلي دي کنه،
بله،
نو هغه کسړی راوالی ډېر زیات دي. نو په نظریاتو کې بدلونونه، په حالاتو کې بدلونونه، په ریویو کې بدلونونه، په ساینس کې بدلونونه، په دنیا کې بلا قسم بدلونونه راغلي دي او زمونږ په حالاتو کې هم بلا بدلونونه راغلي دي. اگر چې ځینې خبرې داسې دي چې لکه ځینې غمیزې داسې دي چې هغه خو زمونږ سره پیدا دي، زمونږ سره خپل غربتونه پیدا دي، زمونږ سره خپل ضرورتونه پیدا دي او مونږ په داسې حالاتو کې یو چې رښتیا خبره دا ده چې دا یو خو دا د چې لکه بدلونونه که په هغه عرصه کې راځي نو په شاعرۍ کې هم راځي نو هغه په هغه بدلون که مونږ خبره کوو اوږده به شي که نه، خو بدلون خو خامخا په کې وي او په کار هم ده چې وي پکې.
صحیح. او ساحل صاحب، تاسو په پښتو شاعرۍ کې اوسنی غزل ته څنګه ګورئ؟ آیا د نن غزل د نن دور د حالاتو صحیح ترجمانی کولی شي؟
زما په خیال کې د پښتو غزل خو په هر وخت کې د حالاتو ترجمانی هم کړې ده، د کام د ولس ترجمانی هم کړې ده. او زه خپل لکه داسې ګڼم چې پښتو خو د دې سره پیدا ده چې هغې ته بلا غمونه بلا دردونه په میراث کې پاتې دي. تاریخي حوالے سره چې کوم دی که نه، هغې ته په میراث کې بلا غمونه بلا دردونه پاتې دي او په داسې ځای کې ژوند تېرئ چې هغلته خامخا بین الاقوامي رقابتونه، نورې خبرې د خپلو نظریاتو خبرې، نو دا ټول غمونه چې کوم دی دا دي. او بیا دا ده چې لکه منگا پختانه چی کم دی دا رومان پسند هم دی دیر زیاد او دیر زیاد جوانده خلق دی او دا دغا سی ذکر دی چی دی جوانده دیر دی. نو زمان پا خیال چی دغا سی خوب پکی لکا ترجمانه اثرات پکشتا. البتا نن سبا دا فیسبوک دوار دی، دا فیسبوک خپلی او مزاج دی، دا خپل سر دا زان سر نوی نوی خبر راولی او خلق چی کم دی نو آغا سوک دی چوک ندی بیا یو لو بدا آغا شورو دا کنا. نو آغی که کل کل زمونگ نا پا آغا رومانی انداز کی خبر یا دا فن اوزی بازاری ہونی شی نو دغا مسئلی لری خدا خود جون دی نو دا جون سر دغا زیتی.
صحیح. تاسو د فیسبوک یادونه وکړه، نو مونږ او تاسو په یو ماشینی دور کې ژوند کوو. کمپیوټر زمونږ دفترونو کورونو ته لاره پیدا کړې، موبایل زمونږ په لاسونو کې دی، سوشل میډیا رانه شپول تاو کړي، نو دا هر څه په شاعر باندې څومره اغېز کوي؟ آیا شاعر هم باید ماشینی شي ورته که څنګه سیل؟
نو خبره دا ده چې د دې حالاتو نه هم دی نشي بچ کېدی، ځکه که دی فیسبوک استعمالوي او ګوري نو زما په خیال چې دی ته به ګوري چې رجحان څه دی. یا دا ده چې کمو خلکو ته خلک داد ورکوي نو هغه د کم ضرورت لاندې ورکوي، په دې باندې زیات څوک غور نه کوي، په دې باندې کوي چې لکه څه قسمه شاعري سړی پیش کړي نو په هغه داد ورکوي. او بیا زمونږ داد ورکوونکي چې کوم دي عام خلک، هغې لکه د دې ناړو خبر نه دي چې د دې اثرات په دغه څه دي که نه، په معاشرتي ژوند کې د دې اثرات څه دي که نه، هغې د دې نه نه دي خبر. هغه خو شعر ته د شعر په نظر ګوري که نه، او یو لوبه یو ټوکه یا یو بیپل یا یو ګپ یا یو شی ورته ښکاري که نه. نو د دې اثرات چې کوم وي هغه نو د هغې په رجحاناتو باندې وي که نه، چې رجحان څه دی.
ساحل صاحب، لکه پخوا خو فیسبوک نو، نو زمونږ به شاعري خو به ډېرو خلکو کوله، ادبي جرګې به وي په هر کلی کې که نه، نو په دویم کلی کې به یوه ادبي غونډه په میاشت کې خو به ضرور کېده. خو ښه شاعران بیا هم په ټوله پښتونخوا کې معلومو، فرض که مونږ وایو چې لس غوره شاعران، آیا د فیسبوک دا نن سبا چې لس غوره شاعران وي، آیا ضروري ده چې زمونږ د فیسبوک نه د بهر نړۍ چې د پښتو کوم ساحو ادب دی په هغې کې په دا ټاپ 10 باندې وي؟
زما په خیال هغه ځای ته که مونږ راورسو که نه، نو هغه اوس هم چې کله سړی لیک ته کښېني که نه، یو لیکوال او دغسې چاڼول پکې کوي که نه، نو ډېر محدود تعداد کې به چې کوم دی که نه، هغه خپل مقاصد ته ورسي. او دغسې د حوالې لپاره چې کوم دی بیا به څه شی پیدا نه کوي که نه، خو دا نه چې لکه یو رجحان دی هره ورځ شعرونه جوړول، هره ورځ شعرونه نشر کول، هره ورځ دغسې یو لوبه په هغې کې ځان ژوندی سار چا سره چې هېڅ نه وي نو ټپه غریبه راوالي هغه پکې وردن نه کړي که نه، خپل تصویر پکې ورځای کړي او دغه کې دغسې دا یعنی خلکو دغه یو ضرورت ګڼلی دا ډوبوي څوک نه چې بهي د دې څه ضرورت دی که نه.
ساحل صاحب، د یو ادیب شاعر او انځورګر لپاره چې یو خفن پاره وزیږوي څه رقم یو چاپیرچل ورته ضروری دی؟ دی باید په مالي لحاظ شتمن وي، ناداره دی وي، بې روزګاره دی وي، یا دی د روزګار ولري، د محفل سړی دی وي، او که سادو وي، خاموشه دی وي، څه رقم ماحول کې ښه ادب زیږیدای شي؟
اصل خبر دار چې زموږ د زندگی اکثر په مفروضاتو ده. دا یو مفروضه ده چې لکه شاعر غمجن وي نو کم قسم غمجن وي، د لوګې غم دی وسره، د جانان غم دی وسره، د ماحول غم دی وسره. کله د غمجن کېدو خو بلا دغه وي که نه، یا بیا لواده دی، یا لواده مړ دی، یا بل څه غمجن دی، بل څه غمجن دی. نو خلکو دا ګڼلې ده چې سړی سوره غمجن دی او هغه په مینه کې غمجن دی. نو دې ښه شاعري کولی شي. نو دغه مفروضه زما په خیال چې درسته نه ده. شاعري په قلار ماحول کې زما په خیال چې ممکنه ده. او شاعري چې کومه ده نو هغه د خپل معاشرت ته را رسېدل. زموږ شاعرۍ دا کمال کړی دی چې شاعر خپل ټولنیز ژوند ته چې کوم دی حواله کړی دی، لکه زه د فکر هغه ځای له را رسولی دی. اوس دی پکې څومره پوهېږي څومره نه پوهېږي که نه. او دی بس په دې کې دغه دی چې چا څنګه دا دوار کړ، که دا دوار نه کړو دی خپې بیا. نو زه خپله لکه دا ګڼم چې په بالي حالت باندې یعنی ډېر دی نه مالدار، خو دغه عمره دي چې لکه د هغه د دې غم نه لغونې آزاد کنه، فلسه خود دې غرب نه آزادی کنه، ثواب مطمئنی. ډیره د افسوس خبره ده چې لکه دلته دا صورتحال دی په مغرب کې کې یو مقبول سړی یو کتاب چاپ کی، نو هغه له کلو په حساب کې چاپ کی، هغه ته زما په خیال د بل روزګار ضرورت هم بیا نه. او دلته د مقبول نه مقبول سړی چې کم دی کنه، هغه لا خواري ځکه چې خوشحال بابا وایي چې گمنامی د سړي ځای د عطیت کې د ننګین هسې ځوړن ګرځب له نامه. دلته چې سوره نامه هر شي سړی میلمې ډېر شي، غم خاجي ډېر شي، یاران دوستان ډېر شي، او هیڅوک دا نه وایي. لکه هر څوک د خپل پروجکشن خبره پروډکټ خبره کوي چې بھائی دا شاعري سوله وکړه، څنګه دې وکړه، په دې موضوع دې څوک نه لیکل، په هغه موضوع دې څوک نه لیکل. داډو څوک وایي نه چې ستا بچي څو دي، سبق وایي که نه وایي، ویلې شي که نه شي ویلې، دا غضب دی.
صحیح. او ساحل صاحب دا شاعر چې وي دا خو کل څومره لوی شاعر هم چې وي، خو دې داسې د دې باوجود چې هر چې ټول لفظونه چې دې کاري د دردانو حیثیت لري، ولې بیا هم د غرور او تکبر نه لري ګرځي. آیا دا مادیات ورته داسې بې ارزښته شیان ښکاري که څنګه؟ ځکه په ژوند کې په نورو چارو کې که وګورو نو مثلا که یوه پیغله ښایسته وي زر خریدار لري، که همدارنګه یو ښایسته استاکار وي خپل اوزار ډیر په بیه خرڅوي، خو شاعر او ادیب که څومره لویږي بیا هم هغه خاکساری نه کار اخلي.
دا څه خبره ده چې ځینې ما خو تا ته وی چې رجحانات څه دي، مفروضات څه دي، شریک مفروضات کنه. یو خو دی په هغې کې ګیر دی، بله دا ده چې دغه نه چې کب دی دی دغه نه دی، دی باقاعده مادیاتو ته دغه چې کب دی هغې ته دغه ورکوي اهمیت ورکوي. رسکن یو یو دغه دی مفکر دی، هغه وایي چې یو کنجوس دولتمند ورک شوی خپل ورک شوی دولت نشي سندره کولی، خو یوه پیغله خپل ورک شوی محبت سندره کولی شي. اصل کې د شعر موضوعات داسې دي چې دې په هغې باندې د ده په شاعرۍ کې لکه دغه فکر نه ملاوي، نه پوهېږو که نه. خو دا چې څه رواج دی، کمه ژبه، کم قسم اصطلاحات، دا 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 بوروي زما په خیال چې د هغې نه دې ځان په اسانه نه شي آزادولی. البته خپل لږ لږ دغه پکې کوي، خو دلته مبصر نشته. زمونږ په ټولنه کې دا یوه خبره ده چې شاعر پکې جوړېږي، مبصر پکې د سره نشته، نقاد هم پکې پیدا کېږي، هغه چې لکه د یو بل سره عناد وکړي او دښمني وکړي څه. خو دا ده چې مبصر څه ته وایي که نه، چې هغه شعر راکولاو کړي. دلته خو نقاد دی، یعنې ترکیب څوک نه پېژني که نه، خو د ځان څه وایي که نه، لکه زما یا لکه د بل یا لکه د بل. نو دا ده چې لکه هغه چلې زده کړې نه وي او ورګړي دي که نه. نو مبصر زمونږ په دغه کې نشته او هغه خلک نشته. که د چا د نظریاتو دپاره دې څه شاعري وکړه نو د بل چا د نظریاتو دپاره، نو هغه وایي که دا زما شاعر دی. خو که هغه نه وي نو زما په خیال خلک دومره خود غرضه شوي دي چې بیا ډو شاعر نه مني، که سل ځله لوی شي هم، که مړه شو نو بیا پیار څوک دعوې کوي که نه.
ځکه خو یې چې پښتانه چې دی ښه ژوندي نه لري او بد مړی نه لري، ټول مړی وي ښه دي که نه. ساحل صاحب، یو کله چې ساحل صاحب یو شعر لیکي له څه رقم حالت ته تیریږي، د خلکو نظان یوې ډډې ته کوي کنه، څنګه حسابي شمې ځان ته لګوي، په خیال کې څوک ورته یادی کنه، په سره کوم ماحول کې سایل سیب شیر لیکي.
زما په خیال شعر دا چې موږ سره مفروضاتو سره دغه کوو کنه، سوچ کوو کنه، دا داسې نه وي. خو دا چې لکه دغه چې کوم دی کنه، یو مطالعه ده، یو مشاهده ده. مشاهده ډېر لوی شی دی، او د انسان ذهن ته چې کوم دی، د ده لاشعور ته ځینې شیونه راداخلېږي، یو وخت داسې راشي چې دې نظم کولی شي، ځینې خیالونه راشي، هغه دې نظم کولی شي، غزل ته جوړول، شعر ته جوړولی شي. نو هغه دې ګوري چې لکه په کم قسم ځمکه کې زه خپل دغه خیال ځایولی شم. خو خیال هم موضوع د سړي نه غواړي، په شعرونه چې کوم دي د موضوعاتو سره نه جوړېږي، شعر د لفظونو سره جوړېږي. تبول شو کنه، او په لفظونو کې دې څه کولی شي، څنګه کولی شي کنه، څنګه شاعري کولی شي. نو یو 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 دغه غواړي، او بېشکه دا څه نه ده چې دې ځان ته ماحول جوړ کړي. دا څه دغه د ټلویزیون سکرین نه دی چې هلته به سیټ لګې، دغلته به سیټ لګې، بیا به لیکل کې کنه. دا څه نه ده، موږ خو په لاره یو، هم لیکو که شعر راغی کنه. او دغه اکثر مو چې کوم دی په مزدورۍ په دوران کې چې کوم دی داخلا کړی دی، چې قلم کاغذ مو په جیب کې سه، که چېرته شعر راغلی دی نو زر مو نوټ کړی دی، او بیا مو کار شروع کړی دی کنه.
او د شاعرانو په اړه سایل صاحب ویل کیږي چې دوی اکثره حسن پرست وي، او نو تاسو راته ویل شي چې حسن څه شی دی؟ آیا دغه ظاهرا چې خلک ویني چې مثلا یو څوک ښکلی دی، نو هماغه ښکلی دی کنه؟ د ښکلو کې هم بدرنګي شته، او آیا دا بدرنګه چې موږ عموما څه ګڼل کیږي، دوی کې دننه یو ښکلا شته کنه؟
خیال چې لکه د ښکلا په ظاهره شکل کې هم دا، او دا په باطن کې هم دا. خبره دا ده چې موږ وایو چې لکه دا هر څه په خارج کې دي، هر څه په خارج کې دي، دې کې هېڅ شک نشته. سړی دا هغه ځای نه راځي، خو د دې مخه داخل ته وي هېڅ کنه. او خبره دا ده چې حسن چې کوم دی، هغه په ګل کې هم دی، هغه په دنیا کې هم دی، هغه په موسم کې هم دی، هغه په خزیرو کې هم دی، هغه په منظرونو کې هم دی، او هر چرته حسن دی. د حسن نه دنیا ډکه ده. سو پورې چې د انسان تعلق دی، نو زما په خیال دا غمره دا د قدرت یو داسې کمال دی چې یو انسان هم د انسان سره چې کوم دی، د مینې نه بغیر نه پاتې شوی دی، نه پاتې کیږي. یو انسان وایي به دی هر څه چې وایي، خو دا ده چې د ده زړه د حسن د دغه شعرونو نه، د دغه جلونه ډک دی. نو دا زه چې لکه یوازې شاعر په دې نه دی ګناهګار چې دی حسن پرست دی. حسن پرست څوک نه دی. زما په خیال چې دا خو موږ د روزانه په دغه کې اورو چې لکه خدای پاکب مین شلو دنیا جوړه کړه پیغمبر علیه السلام کنه، نو دنیا د هغه د مخه آباده کړه. نو لکه لکه دغه چې کوم دی، نو هغه خو دغه نه دی، لکه انسان دی کنه، بنی آدم دی کنه. سپوږی نو خبره دا ده چې هر څوک چې کوم دی کنه، هر څوک د دې سره دغه دی واقف دی، د حسن سره. او حسن سره مینه کول چې کوم دی، زما په خیال هغه د انسان حق هم دی. خو دا ده چې د جایز او ناجایز او د توازن او غیر توازن په منځ کې فرق چې کوم دی، دا د ټولو انسانانو د پاره چې کوم دی، یو شان پکار دی او څنګه پکار دی، ټیک ټاک مینه پکار ده.
سایل صاحب، د زندګۍ لپاره، د دې دنیا لپاره د شاعر څومره ضرورت دی؟ مثلا که ډاکټر نه وي خو بیماران به خلک وي چېرته ځي، که انجینیر نه وي نو دا ودانۍ به څوک جوړوي، که استاد نه وي نو ماشومانو ته به زده کړه څوک ورکوي، که شاعر نه وي نو ګنې دنیا به ورانه شي.
دنیا خو نه رواني دي، دنیا به هم دغسې رواني. خدا ده چې زمونږ یو شاعر دی اندېش، هغه وایي چې دومره سپوره مه ساته د زړه دنیا، خده کله کله اور ساز د ګل. نو د ګل ساز او ایدل ک پکې دی، نو زما په خیال چې لکه د دې ژوند خو رواني او سپور به وي کنه. او هغه کې به رنګیني نه وي، هغه کې به خوند نه وي. یو کار چې ته په مینه کې، یو ژوند چې ته په مینه کې، او یو چې د زړه د پاسه کې، د دې دواړو فرق دی په منځ کې. نو زما په خیال چې جن خو به خامخا سړی کوي، ځکه چې ګیډه ور پورې ده، ضرورتونه لري، بل څه کوي، بل څه کوي، باشرت لري، ټولنه لري، داغه سره غم خادي لري، داغه سره یاري دوستی لري، بل څه کوي، بلا ضرورتونه دي په سهولو ضربلو، نو هغې دپاره خو به جن کوي. خو دا ده چې لکه د انسان یو مادي ضرورت دی، د هغې دپاره به دې دغسې جن کوي، یو د ده روحاني ضرورت. هغه روحانیاتو دپاره به هم دې کار کوي خامخا، که دغه نه وي نو مفلوجه به شي، دنیا به مفلوج شي، زما دا خیال دی، جن به مفلوج شي.
سایل صاحب، د پښتنو په ځمکه له تیرو دیرشو کلونو راهیسې، یا څه د پاسه کلونو راهیسې، بد حالت روان دی، جنګونه روان دي، تاسو وخت په وخت دغه دردونه چیړلې دي په شعرونو کې، دا چې دی همه نړۍ خوړلې، وخت په وخت یمه خوږ یمه، ښکلی یمه، خوږ یمه، ترسکون یمه، پښتون یمه، یا کله مې پیرزو شي په بمونو پېښوره، نو دا هغه حالاتو هغه ولنه ورځو شعرونه دي. اوس چې دا جنگ ډیر پسې وګد شو، ستاسو خو زړه ستړي نه شوي دی نه چې اوس زه به څومره دې موضوع ته لیکل کوم، کنه اوس هم چې کینې شعر لیکای نو دغه دردونه درته مخامخ وي د پښتنو او مغه تاسو سندریز کوي.
خبره ده چې کله سړی ټوله ده نه پیژني کنه، نو هغه خو باچا دی ځانل یو شعر وکړه ټوله ده چې سړی د لیکوال په حیثیت را درنه شي کنه، د دې ته بیا وتی نشي په حالت کې هم، او داسې معصوم موقف چې کوم دی کنه هغه هېچرته نشته د لیک په دنیا کې، د قلم په دنیا کې، او هغه به خامخا سړی کوي. البته یو شی چې خامخا لکه سړی که چرته د خندا موقع هم په ګوتو راشي، سړی خامخا په کې د ژړا خبرې کوي کنه، یا په کې د غم خبرې کوي، نو دا زما په خیال چې دغه خبره نه ده، دا ښه خبره نه ده کنه. یعنی دا هر یو سیز دا پارا چه کم دی سا اصول یا دا تغلی سا سامان اگا هم پکار دی کنا، تا دی دا غار دا امیل لڑو نما کبا وا یو کال با نور مزدوری دا دی دا پارا او کب، نو اوز دا دی مساپره او نمساپره ترمیز دا چه کم پاسله دا کنا اگر اکمول دی کنا، او لاډ ور کول دي کنه، جون لاډ ور کول دي. نو دا چې لکه من شاعر نور څه کولی شي، خو خلکو له تسلی ور کولی شي، یا خلکو سره چې کوم دی په هغه غم کې شریکېږي، یا خلک په خپل غم کې را شریکولی شي کنه، نو هغه دا توان او دغه طاقت خدای پاک دله ورکړی دي. نو دا هغې نه سړی ستړی کېږي، خو نه خو دا ده چې لکه یو داسې شی هم نه دی په کار چې بله خبره سړی نه کوي، یا نوره زندګي نه کوي. دا معاشره ده، دا حالات پرې راځي، دا په مونږ یوازې نه دي راغلي، په ټوله دنیا راغلي دي، نو دلته هم راغلي دي. کوشش دې روان دی، کوشش دې کوږې چې هغه سم ځای ته ځان به ورسو، ژوند هم وکړو او جدوجهد هم وکړو، او سندرې به ووایو، سندرې نغمې هم ووایو.
سایل صاحب، ډیره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکړ، د خبرونې مو وخت مخ په ختمېدو دی، نو که موږ په یو ښایسته ستاسو ټول شعرونه ښایسته دي چې هر یو تاسو ووایې، موږ دپاره تبرک حیثیت لري، زموږ اوریدونکي به خوشحاله شي که تاسو نه څه واوري.
دا څو شعرونه دي، د غزل دا به درته ووایم.
ارشاد.
دا د لونګین ګل مری دی لونګ هم کوي، دا دل بنگین گل میری دی لونگ ہم کوی، دا دل شبازو ظلمو خور د بنگ ہم کوی، دا دل شبازو ظلمو خور د بنگ ہم کوی، دا دل ونگین گل میری دی لونگ هم کوي، دلت د ظلمو تسوک دو، دلت د ظلمو تسوک دے غور د بنگلون کوي، دلت د ظلمو تسوک دے غور د بنگلون کوي، دلت خو بنگلی د زول نو بندي شړنګ هم کوي، دلت خو بنگلی د زول نو بندي شړنګ هم کوي، داد لبنگین گل میری جی لبنگ ہم کبھی دل تو اٹھو نوٹ بچایا انکھڑی سودا گر خلق دل تو اٹھو نوٹ بچایا انکھڑی سودا گر خلق دیخو غلامی دا اورنگ ہم دا ترنگ ہم کبھی دیکھو غلامی دورنگ ہم درنگ ہم کرے کادن شباز ظلم و خور دا بنگ ہم کرے زرد خوش آمند سرا بلد وگرانا زرد خوش آمند سرا بلد وگرانا د غلام خبر دکینو زنگ ہم کرے زڑچ د غلام خبر دکین بنگ زنگ ہم کرے زڑچ د غلام خبر دکینو زنگ ہم کرے سرگ دی پدی خوارو مخنو دچان سوزی سرگ دی پدی خوارو مخلو دچان سوزی دلت خودم گور مڑیک خوریشی ننگ ہم کوی دلت خود گور مڑیک خوریشی ننگ ہم کوی دلت خود گور مڑیک خوریشی ننگ ہم کوی داد باچا خان بچی خوشحال او درو خان بچی داد باچا خان بچی خوشحال او درو خان بچی جن لمن والی خوک جنگ تش جنگ ہم کرے جن لمن والی خوک جنگ تش جنگ ہم کبھی جن لامن والی خوک جنگ تش جنگ ہم کبھی منی ملنگ کڑے باچا کڑے ملنگ سائل منی ملنگ کڑے باچا کڑے ملنگ سائل کوئی دبا چایا نلری جوند ملنگ ہم کرے کوئی دبا چایا نلری جوند ملنگ ہم کبھی کوئی دبا چایا نلری جوند ملنگ ہم کرے داد لونگی نگل میری دی لونگ ہم کرے داد نشباز و ظلمو خور د بنگ ہم کبھی داد لونگین گل میری دی لونگ ہم کبھی مننا
ډیر زیات مننه سایل صاحب کور مو ودان ما په کیمنس کې واوا نه کول ما د خوندونو په ټال کې ځنګل او ډیر خوندونه مې واغسته ده نن ما خام تاسو را ته خسته ک دا وريدونکو هم او زما هم کور ودان تاسو د خدای ژوند لري چې همداسې خسته نغمه سندریز کوي خپل لوستونکو ته او وريدونکو ته سورې مو خدای مکموا
ډیر مننه ډیر مننه
الله مسپارم اوریدونکو که ژوندو بلونی با د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په مخ کې دا ونی د رحمت شاه سایل صاحب خبرې او تازه غزل تاسو اوریدل په دې هیله چې خوښ شوی مو وي او خوان مو ترې اخیستې وي تر بیا نجیب عامر ته اجازه ورکړي د لوی خدای په امان
پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند خو افسوس خبره ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پېښته مونږ یو چرچ وو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجې.